پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور
په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې له غره څخه یوه ډبره راښویدلې او په یو کور برابره شوې چې لږ تر لږه درې ماشومانې وشلې او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا برگزیت د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه وکړه بشپړ خبرونه واوري په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې پر ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوې دي نن سهار د ناټو قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د وژل شوو سرتیرو د نمونې یادونه هم نه ده شوې سره له دې چې افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې پیل کړې خو په افغانستان کې د نن تاوتریخوالی دوام لري د دواړو لورو ترمنځ څو ورځې مخکې د سولې وروستی پړاو خبرې د کوم توافق پرته پای ته ورسېدې خو دواړو خواوو ویلي دي چې مختګونه پکې شوي په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وژل کېدو د نن 2009 کال په تیرو څو میاشتو کې په دې هیواد کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر څلور تنو ته ورسېده د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت تر مشرۍ لاندې د مهال افغانستان کې ول سره بهرني سرتیري میشتي چې تر نمایي زیاتې امریکایان دي دا کونړ ولایت مرکز اسداباد کې لغره څخه یو ډبره راښویدلې چې په یو کور برابر شوی او په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوي او 15 تنه نور ټپیان دي د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسداباد اړوند شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان دي د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او سیمې ته مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي
دا لومړی پیښنه ده چې په کونړ کې لغره راښویدلې ډبره په کور برابرېږي او خلکو ته مرګ ژوبل اړوي بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې شوې او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده دا جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2000 کال د مارچ تر 21 نیټې پورې تمدید کړ په افغانستان کې جرمني ځواکونو موجودیت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له دې هیواد نه بهر د جرمني تر ټولو لوی پوځي ماموریت بلل کېږي د جرمني پارلمان د دې پریکړې له مخې 1400 جرمن سرتیري به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه او لاغوي ملاتړ کوي جرمني په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور تمدید کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه رپورټونو د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي دا پولی خمری خار په الوان دختکی او دا وارداتی بریښنا د مزو د پریکیدو له کبله د کابل خار د بریښنا په جریان کې کمواله راغله دا کابل د بریښنا ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې وارداتی بریښنا تیر شپه شاوخوا 9 بجې او 10 دقیقې پرې شوه په پیغام کې د بریښنا د بهیر د پریکیدو علت نه دی ښودل شوی د کابل د بریښنا ریاست وایي په هغه صورت کې چې په سیمه کې کار امکان ولري نو پرې شوي مزي به نن بیرته وتړي په پام کې دا چې د بزګر د میلې مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل به په 230 خورپخو کې مینوالو ته نندارې ته وړاندې شي د کرنې وزارت وایي د کرنې د نندارتون د پرانستو پر مهال به د حکومت چارواکي د بیلابیلو هیوادونو سفیران د نړیوالو موسسو استازي او د کابل ښار بزګران او قاریان حاضر وي د دې خان ورځ هر کال د وري په 2 نیټه لمانځل کیږي او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا برگزیت د عملي کېدو لپاره نور وخت ورکولو باندې موافقه کړې ده د پنجشنبې د ورځې دې موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیا د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي پورته کړي ځنډولی دا مخینی توافق لمخې بریگزیت یا د اروپایی ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلان باید رواني مارچ میاشتې په 9 نیټه عملی شوی وای، خو د پرونی موافقې پر بنسټ له اروپایي ټولنې څخه په رسمي ډول د برتانیا د وتلو چارې به د راتلونکي مې میاشت په 22 نیټه کیږي. د اروپایي مشرانو دا موافقه په هغه صورت کې عملي کیدای شي چې د برتانیې پارلمان دا روانه له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو نهایي پلان تصویب کړي. که د برتانیا پارلمان د اروپایي ټولنې د پنجشنبې د ورځې موافقه رد کړه، نو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل به د راروانې اپریل میاشتې پر 12 نیټه عملي کیږي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوښتي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکو. په کابل کې نن د دهقان جشن دی. د دې دودیزې میلې د پرانیستلو پر مهال د کرهنې وزارت له بزګرانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
وزارت زراعت سال 230 میلیون افغانۍ له طریق مایکرو فایننس بانک با قرضهای بسیار آسان و حتی بر یک فصل زراعتی هم این
قرضه ها را آماده. د هلمند اطلاعات کلتور لرئیس سره د ماشومانو د گذرن د ناروغي د مخنیوي په ارتباط شغیدلی یو چې د دوی ریاست څه مرسته کولی شي.
موږ کولای شو د رسنیو د لارې د پوهاوي په برخه کې ډیره همکاري وکړو. همداشان پولیو د واکسین د ګټو په حق لباندې خلک پوکو.
د زماره زما حق پروګرام هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزو په ارتباط اوریدل شي. ناتو تړون وایي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح خبر.
د ناتو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت نن جمعه په ویلامه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، نه د دوړو وژل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي. د ناتو په ویلامه کې ویل سوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د هغو پوځیانو نمونه چې په پیښه کې وژل سوي د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي تر هغو چې خپلوانو ته خبر ورکړل سي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د لانجې پر سوله ییزې حل لارې مذاکرې کړې، په افغانستان کې ناامني لا هم دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې روانه میلادي میاشت پای ته ورسېد. په دغو مذاکرو کې دوړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړی، خو نه دي ویلي چې کومه موافقه دي سوي وي. د ناتو د قاتم ملاتړ ماموریت په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري چې څه باندې نیمایي امریکایان دي. دغه دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د 14 له کابل لښته لږه شپږ کسان ووژل سول. د کابل په یوه شمېره میشت سیمه کې د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د 2014 میلادي کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. خو د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناټو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي. په وروستیو کې د ناامنیو په شو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. واشنگټن د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې له افغان حکومت سره مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، دغه حکومت د امریکا لاسپوڅی حکومت ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د بزګر دودیزه میله او پسرلنی کرنیز نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شو. د کرنې وزیر په دغه نندارتون کې له بزګرانو سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینهوالو نندارې ته وړاندې شوي دي. له کابله د ازادي راډیو له خبریالي ناجي صافي څخه نور تفصیل اورو.
د بزګر دودیزه میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو لوړپوړو دولتي چارواکو بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناو کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په مارشونو او ملي اتڼونو ولمانځل شوه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینهوالو نندارې ته ایښودل شوي. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارې لپاره راغلي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل چې حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل
مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډېره برخه پاتې شي، د ډېر وخته پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګرې وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه ګام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړي. هغې وویل
اگر بازار داشته باشیم یا یک جای غرفه یا دکان داشته باشیم مواد خود را بفروشیم، مواد از پاکستان و ایران به افغانستان فروخته میشه.
دغه بزګران له خلکو هم وغوښتل چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ د کلنۍ میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی بیا وویل چې سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه، مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه دي. نوموړي وویل چې د نورو پروګرامونو تر څنګ به بزګرو ته د پورونو ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
ما میتونیم که برای اینا قرضه بدیم، علاوه از حمایت تکنیکی که وزارت زراعت دارد، وزارت زراعت این سال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکروفایننس بانک با قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده می کند.
که څه هم د افغانستان کرنیز سیستم خوانې دی، خو کروندګر له حکومت غواړي چې د کرنې په عصري کولو کې ګړندي ګامونه واخلي او د هیواد کروندګرو ته بیلابیلې کاري زمینې برابرې کړي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر څلورو ته رسېدلی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست کارکوونکي د هلمند چاپیر هم د پولیو په وایروس ککړ سوی بولي او کېدای سي چې له دې سره نورې پیښې هم په دې ولایت کې رامنځته شي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر شلو ته رسېږي. آیا د پولیو په ضد واکسین په هلمند کې او یا په نور افغانستان کې هم په یو کلتور بدلېدلی شي؟ د هلمند د اطلاعات او کلتور د رئیس حمیدالله ویاړ سره زموږ همکار مرکه کړې ده. الیاس تایی له ویاړ څخه د هغو لارو چارو په اړه پوښتلی دي چې کولی سي د پولیو یا ګوزنډ په ضد واکسین د افغان کلتور یو برخه شي.
بلکل، اطلاعات او پر هنګ ریاست که چیرې وغواړي یعنی 50% رول ادا کوي سپه دې برخه کې، لکه عام روغتیا چې ادا کوي همداسې 50% وند اطلاعات کلتور ریاست کولای سي د پولیو د پوهاوي په حق له ادا کی.
څنګه مثلا کوازی کوي امکان لري دا د کلتور او د فرهنګ یو برخه وګرځي د پولیو په ضد کمپاین، د پولیو په ضد مبارزه، د پولیو په ضد جنگ، یا د پولیو د واکسین د تطبیق مسله زموږ د فرهنګ د کلتور یو برخه ګرځېدلی سي؟ که مثال ورکم، لکه لنګوټه چې خلک په د سنتو څنګه سم د فرهنګ او برخه ده یا یو شمیر جامع دي امکان لري دا رقم واکسین هم موږ د خپل کلتور او فرهنګ او برخه وګرځو؟
بالکل که هڅه وسی کوشش باندې وسی ذهنیت تازه وسی دا امکان لري او دا په وخت او زمان سره بدلیږي هم ځکه چې اوس موږ زیاتره خلک د پولیو په ناروغي په تاوان پوهېدلی دي که موږ وګورو دغه وروستۍ پیښې چې کېږي په کومو سیمو کې هغه ته چې د رسنیو له لارې کوم انعکاس ورکول شوی دی او خلکو دا درک کړې ده چې دا ناروغي نه علاج لرونکې ناروغي ده یعنی که چیرې یو څوک یو ځل ورباندې مبتلا سي بیا یې علاج نه کېږي نو اوس د ټولو سره دا ذهنیت ورو ورو پیدا کېږي چې موږ باید د دې ناروغۍ دپاره هغه څه وقایه چې وي هغه ټول سر له اوسه څخه تدابیر ورته ونیسو د مخنیوي دپاره نو دا د دې دپاره که همداسې مسلسل کار وسي په غونډو کې د دې د رسنیو د لارې انعکاس وسي د عامه پوهاوي نور پروګرامونه جوړ سي د ځوانانو سره د کلي د مشرانو سره د ملا امامانو سره د دې سره دغه موضوع شریک سي دغه ضررونه و دغه څه نقصانونه ورته بیان سي او د هغوی له طریقه څخه یو ذهنیت وسي دا بحث ته ولویږي دا موضوع په مسجدونو کې په بانډارونو کې په مجلسونو کې پر دې باندې بحث وسي دا مسایل په کورنیو کې مطرح سي بالکل دا په یو فرهنګ باندې بدلیږي.
که ستاسو نه غوښتنه وسي چې موږ سره د پولیو په محوه کې مرسته وکړي تاسو به څه کوئ کوم کارونه به کوئ؟
موږ کولی شو د رسنیو د لارې د پوهاوي په برخه کې ډېره همکاري وکړو همداشان د ځوانانو کوم پروګرامونه چې موږ دایرو په هغو له طریقه کولی شو چې د پولیو د ضررونو په هکله باندې او د پولیو د واکسین د ګټو په هکله باندې ورته وغږیږو خلک پوه کړو عامه ذهنیت جوړونه وکړو همداشان د بېلابېلو نورو طریقو څخه چې په ښار کې د پولیو اعلانات نصب سي مثلا د سندرغاړو له طریقه د هنري پروګرامو له طریقه د تیاتر له طریقه د تمثیلي دغه اکټونو د برنامو له طریقه کولی شو په دې برخه کې ډېر همکاري وکړو.
چې زموږ سره د پولیو په برخه کې د مبارزې مرسته وکي راستي دا په یو فرهنګ بدل کو دا د پولیو په ضد مبارزه تاسو به څه کوئ؟
که زموږ سره دا غوښتنه اوسي موږ به د اړوند رسنیو سره او ممثلینو د ځوانانو د دې سره ګډې غونډې ونیسو دوی به راوبولو مشورې به ورسره وکړو چې په څه ډول باندې کولی شو په کومو امکاناتو باندې کولی شو چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار وکړو ختمه یې.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویار.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه، روسیا او ایران د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر ټرمپ تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا سیمه د اسرائیلو لپاره ستراتیژیک او امنیتي اهمیت لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، سوریه، روسیه او ایران د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان د رد لپاره څه ویلي دي؟
مننه شیبر صاحب. سوریه نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ناڅاپي اعلان وغند چې وایي واشنگټن به د جولان لوړو پر لنجمنه سیمه د اسرائیلو حکمیت په رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو دا څرګندونې غیر مسؤلانه بللي. ولسمشر ټرمپ پرون د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل هغه وخت را رسیدلی چې متحد ایالات د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. ټرمپ لیکلی چې د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره خورا مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د ټرمپ وینا د اسرائیلو له صهیونیست رژیم څخه په ړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ټرمپ دا څرګندونې د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې به د سوریه او عربو په ولکه کې پاتې شي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو په موقف کې بدلون به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبري اژانس د روسیه د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله خبر ورکړ چې نوموړي د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې به په سوریه پورې اړه لري او په دې کې به هیڅ راز بدلون را نشي. زخارو ویلی دی چې پر دې سیمه د سوریه د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 409 نمبر پریکړه لیک په اساس تثبیت دی. همداراز ایران ویلی چې د اسرائیلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي ټلویزیون خپور شو ویلي چې دا غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریه پورې اړه لري. عربی ټولنې او ترکیه هم د ولسمشر ترامپ دا اعلان غندلی دی. دلته وخت نشته خو ما دا یادونه یوازې د روسیې او ایران او پخپله د سوریې د حکومت په دې خاطر په سر کې راوسته چې دا د سوریې مهم متحدان دی ایران او روسیه.
تاسو څو نورو هیوادو ته هم اشاره وکړه، لیکن له لویه سره نړیواله ټولنه څه وایي چې د جولان سیمې د کوم هیواد برخه دي؟
د سوریې د جولان پر لور د سوریې د حکومت په اړه خو لکه څنګه چې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې هم یادونه شوې ده، د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس تثبیت ده، یعنی د سوریې برخه ده. مګر که چیرته د ترامپ اداره له څه مودې راهیسې د جولان پر لور د اسرائیلو حکومت ته د رسمیت ورکولو په مسله کې غور کوي او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د امریکا دا اعلان د ولسمشر ترامپ دا اعلان هرکلی کړی او داسې ګومان کیږي چې د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې یو میاشت د اسرائیلو انتخاباتو ته پاتې ده. نو په دې موده کې به د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیاسي قوت لا زیات کړي. او شیبر صاحب نتنیاهو پر ټویټر خپل پیغام کې لیکلی دی په داسې حال کې چې ایران د اسرائیلو د لمنځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي. نو د ولسمشر ترامپ دا اعلان په ډیر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل او حاکمیت ته رسمیت ورکوي. فقط یوه وروستۍ یادونه ده چې د جولان لوړې سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوه. اسرائیلو په 1900 په همدې کال د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1918 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یوه برخه وګرځوله. خو نړیوالې ټولنې تاسو چې پوښتنه وکړه تر اوسه هم د دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلې، یعنی د اسرائیلو دا اقدام چې د جولان لوړې د خپل قلمرو د یوې برخې په توګه اعلان کړي دي د نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی
پیژندلې. تر ډېرو پورې د ملګرو ملتونو پوځیان عملته ځای په ځای ودي، د دې لپاره چې د سوریه او د اسرائیل ترمنځ شخړه رامنځته نه
شي.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر لمریز کال د ښځو پر ضد تاوتریخوالی په افغانستان کې کم نه شو. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبریالې فیروزي عزیزي په
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1499 مریض کال کې هم د دغه هیواد ښځې د تاوتریخوالي شاهدانې وي. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو کمیسیون څېړنې په 1499 مریض کال کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمېرو ښکارندوی کوي او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیې ثبت کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4309 پیښو له مواردو څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر لاندې دی، یعنی د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. آغلی سلطانی وایي له دغو 4329 د تاوتریخوالي پیښو له شمېر څخه 478 اقتصادي، 213 جنسي تاوتریخوالی، 1302 فزیکي تاوتریخوالی، 1415 رواني او لفظي شخړې او 568 هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغه ولایتونو کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیات ښځو خپل پیښې ثبت کړې دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په 1499 مریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رقم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالی نبیله مسلی ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی 40% رقم شوی دی.
سال کې گذشت سال 1397 وضعیت زنا تا جایی
په 1499 کال کې د افغان ښځو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمېرې چې ملګرو ملتونو خبرې کړي ښیي چې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی رقم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنی زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړېږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي، موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په 1499 لمریز کال کې د بیلابیلو لاملونو له امله 3.5% نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بي بي ګل رولا غني وایي چې په 1499 لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړې د سوداګرو ښځو د شمېر زیاتوالي ته اشاره وایي.
با اساس محاسبه اتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونې د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ یو زر یو زر 500 سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي او دا یو ستر لاسته راوړنه ده.
و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1499 مریز کال هم د ملکی خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لارخه تر ټولو ښه کال و. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1499 مریز کال کې د ملکی خدماتو د کارکوونکو کچه یوازې 22% یې ښځو جوړوله، چې اوس مهال دا کچه 20% ته لوړه شوې او 15% لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1499 مریز کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخواني شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړی سیما څخه په دې اړه وویل.
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانم ها باشه.
قانون داست دهی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه خزو تخون گلیشی خب مهم و کردی پستونو که بیا کمی خزی حسود لدی چه دا پخپلا یو دول توتی خواله ده او دولتوالی و اوکل یو پکا چه هم زور زیادتایش تا چه سهره محکمه هم پکی شمیدی
ایره ما سخت ما خانم ها تقدیم میکنیم.
پا دیر لسو و نویم نریز کال که دا افغان خزو د اندیخنی ور بلا موضوع دا سولی پخ خبرو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تیره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کلی کې د زلمی خلیل زاد د سولې له خبرو د بسوګي واده جوړ شو. کله خلک ورته خوشاله وي بیا پکې خند رامنسته شي. ګل حبیب حقمل د زابل مرکز کلاته څخه لیکلی دی د نوي کال دوهم ورځ د ټولو افغانانو ته مبارک وي. هیله ده چې دا کال مو د سولې او خوشحالۍ کال وي. فضل کریم درویش پر استولې اس ام اس کې لیکلی دی د پکتیا له ځاځیاریوبه، حکومت باید د ښوونځیو د کتابونو ستونزه د نوي کال له پیلېدو سره ژر تر ژر حل کړي. جعفری بیا بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي د حکومت د پوځي عملیاتو اعلان د سولې خبرې اغېزمنې کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند بیا لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په راستولې سمس کې لیکلی دی د امریکایي پوځیانو وژنه به د افغانستان د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی تر څو چې طالبان تر فشار لاندې رانه شي په افغانستان کې سوله نه کوي. شفیع الله ارسلان له بکوا څخه لیکلی دی ازادي راډیو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي وایمه او یو شمېر نورو اوریدونکو هم د نوي کال مبارکي ازادي راډیو همکارانو ته ویل. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام درو چې د